کتنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه کړې و چې د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د ټولولو لپاره به کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفه شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شوه. په دې جوپه کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه تنه تجارتي مالونه وو. په کندهار او اروزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې شل وسلوال وژل شوي دي. د 215م اتل قلوردو ویاند وایي په دغو ځمکنیو او توپچي عملیاتو کې په میوند ولسوالۍ کې و وسلوال وژل شوي، او د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې دولس وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان وایي چې اسدالله خالد تېره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ایران هرمز تنګي ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو پتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې دا توغندی له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلي. د سوریې د سنا خبري اژانس د راپور له مخې پیښه مرکزي ښار سلمې ته نږدې شوې ده، او قربانیان هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخېړیو په ټولولو پسې روان وو. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیت پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله.
داخل سوي چې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ له لوبډلې سره دریمه شل اوریزه سیالي وکړي. افغانستان له لوړاندې له ایرلند 2-0 په وړاندې د شل اوریزو سیالیو لړۍ ګټلې ده. د تیرې شپې په لوبه کې افغانستان ایرلند ته تر ټولو ستر یعنی 290 منډې هدف وټاکه چې حضرت ځاځي پکې واز ځان 122 منډې وکړې، او په دې سره افغانستان د شل اوریزو سیالیو څلور نړیوال ریکارډونه خپل کړل. دغه سیالي افغانستان د څلور اتیا منډو په توپیر وګټله. د مهترلام خاروالی لوري د والیبال د 14 ټیمونو ترمنځ جوړه شوې سیالي د افغان ملي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا سیالي چې د ختیځ د دریو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره پکې د کابل څخه هم د والیبال لوبډلو ګډون کړی و، د تیرو 10 ورځو را په دې خوا د مهترلام ښار د سلطان قاضي بابا خرګوټي د ځوانانو پارک د والیبال لوبغاړي کې پلاره اچول سوي وې، او د ځوانو تیکوندو کارانو د انتخاباتي سیالیو نه هم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شوی. د تیکوندو د ملي ټیم ښوونکی بشیر ترکای وایي چې په دغه سیالیو کې 98 ورزشکارانو ګډون کړی دی. تر کې وویل چې دغه سیالي په لسو زونونو کې د بدني روزنې د ریاست په جمعیزم کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو هدف د هیواد د ځوان ملي ټیم ته د انتخاباتي سیالیو لپاره د 30 تنو غورو څیرو ټاکنه ده.
د کونړ اوسیدونکو له افغان سیاسيونو غواړي چې د کرکټ ملي لوبډلې په سر د وطن ته په اخلاص کار وکړي، او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو د افغان کرکټ لوبډلې په ستره بریا خوښتي وایي. د کرکټ ملي لوبډلې وخوده چې په اخلاص او یووالي کار کولو سره کولی شي نړیوال ریکارډونه جوړ کړي او هیواد ته نوي ویاړونه په برخه کړي. ذبیح الله او گوهر رحمان وایي دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسيونو غواړي چې د خپلو شخصي ګټو او هدفونو تیر شي، او یوازې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي.
نو بیګه وړه زیاته خپل لوبه وا دنیا ریکارډونه مات شو د نوري دنیا. نو مونږ خه کرکټ وکړو او په داسې جنگ زپلی په داسې بیامنۍ کې مونږ داسې کرکټ کولای شو. نو که کله سوله شي نو مونږ به سره هم کرکټ وکړو.
په سپورت کې
یو ټولګی لرو، یعنی یولس یا پنځلس کسان په اتفاق او اتحاد سره لوبه کوي، واقعیت سره د زړه لوبه کوي د وطن لپاره. اوس په افغانستان نوم یادیږي د ریکارډ د لاسته راوړنې په برخه کې.
دوی له افغان دولت، طالبانو او نورو سیاسي ډلو غواړي چې د کرکټ د ملي لوبډلې څخه دې زده کړي، له خپلو شخصي ګټو او هدفونو دې تیر شي او یوازې دې په دې وطن کې د سولې او امن راوستلو دپاره په ګډه کار وکړي.
نو که چېرته سیاسیون سره لاس یو کړي، زه مطمئن یم چې د دې نه به موږ غټ دستاورونه ولرو. هغه نوم چې زموږ په هیواد باندې اوس پروت دی لکه فساد اداري، نامنی، نو دا هر څه به پای ومومي. نو زموږ هیله دا ده ټولو سیاسیون نه چې د ملک دپاره کار وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي. که چېرته دوی ملي ګټو ته اولیت ورکړي او سره یو موټی شي او د هیواد ګټو ته ژمن شي، زه مطمئن یم چې موږ به په دغه سیاسیونو باندې او په دغه مشرانو باندې بیا ویاړو.
زمونږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوی د دې کرکټ د لوبغاړو نه دې زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړه، افغانستان ته ویاړ راوړو. دوی دې هم نور دغه د جنگ لمن ټوله کې سولې دی وکي، د افغانانو ته دې دسې و خوشحالي ورکړي لکه څنګه چې بیګا د کرکټ ظلم ورک.
مولوی عطا الله نوري وای ک افغانستان وی نو هر افغان به پکې د عزت ژوند تیروي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي. تاسې دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بغلان له ولایته د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکه په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو وروره نوم دې څه دی؟
د من نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزي نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده صاحب چې د پاکستان مونږ یو لس کاله مخکې صاحب راغلو، نو فورمې مونږ سره وې د مهاجرینو. دا مو دوه کاله صاحب والي ته، خو بالاخره دا هغه خلاص شو. بیا ویلې څلور زره د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړي مونږ. بیا د دې نه اقتصاد خراب و، په کرایه کور کې و. بیا زه لاړم بیرته ایران ته صاحب. هلته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشوه چې پنځه زره نور غواړي. بیا پنځه زره دا کورنۍ د ما ملي بانک ته یې ورکړي. بیا زه هلته ما تصادف وکړو د هغه ځای نه. متاسفانه زه بیرته راغلم دلته افغانستان ته، او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویلې چې قواله درکوي، موقته قوالې مونږ ته راکړي. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو، سبا بل سبا راشه. بیا هغه ته ورغلو دا شارک ته ما هلته داسې یو حالت و چې زورګویان ټوپک والان د انجینر د انجینر سراج په نوم دی نیولی و چې په زور ماته دا راکړه. د مونږ عرض چا به افسس ونه کړو. نو بیا همداسې پاتې شوم صاحب، تقریبا شل زره پیسې مونږ هلته ورکړي دي.
ځمکه او د ځمکې ځای درته تثبیت شوی؟
اوس دا قواله ما سره شته خلاص. نو هغه پیسې مې واخیستې، اوس داسې در په در ګرځم. مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزي بغلان د لقایانو بیس، هلته اوس هغه توضیح شوې ده صاحب، هغه خلاصه شوې ده. هغه بل چاته ورکړی؟
ښه، تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړي، د نمرې اسناد هم درکړي، خو هغه بل چاته ورکړي؟
دا هغه وایم شارک ته چې ورغلم داسې یو حالت و چې دا د مرۍ نه دا انجینر نیولی و، د انجینر سراج په نوم، البته څو کاله مخکې، چې دا ما ته راکړه داسې زورګویي و. نو هلته ما نشو کړی چې زه فقیر او غریب سړی وم چې زه څه وکړم. نو بیا بېرته همداسې دغه ورشه واخ ورشه چې د ما لاسره نه غي نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم اوس دوه دغه ورځې کې د میاشتې پیاده دی اوس دا ایران يم چې دا بستر په سر سره چیرته بوزم خپلم دوه کال شوه چې د کار نه پاتې ما داسې په کور کې
خپدې